یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ترنو دوستانو ستړي مشهیز اجملند شفیق آیار پام کاری درته د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې هر کله وایم په دې هیله يم چې خورس به ولري د دې خبری خپرونه د سر موضوع دا چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه باب وضعیت هیڅ بدل نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پایل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرېدو اټکل کړی، خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده، او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل، یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د داټ کله مخې به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې د جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یادم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یادم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تروسه پا دیارت سن ندی ویلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت ویاند فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنگلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې دغه لوبه پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولای شي چې خېل اثر ورنه ولري.
د افغانستان زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14 ده. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامه کې ویلي چې په دې ځنګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیا او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې بل روسیې سرګرد پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دوړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګرد پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بلاروس کې شوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکښې کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مل آزادی رادیو نو اوریدل دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نو اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټرو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدل نه کړي.
خب با سفر کردن چند تن از رهبرهای طالبا که در قطر بودند به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم
په دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د هلمند چارواکي وایي د ولسمشری د ټول ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. دا تخار سیمه ای چارواکی وی د ولایت د ینګی قلا ولسوالی بیرته نیول د وضعیت چې دوی د روانو تصفیهوي عملیاتو لمن د ولایت نورو نام نه سیمه ته پراخی. په غزنی کې د هغې مور حال هم در سره شریکو چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره په پخو مزل کوي. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان چې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدل نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشورو پوښتي. فیروزا عزیزی د کابل په استډیو کې دا نور حال تر اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي مسکو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس تانیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوختي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه د افغانستان لپاره د سولې د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوی مشر شیر محمد عباس تانیکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې کچېره امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 100 کاله نور هم جګړه کولای شي. د خغلی ستانیکزی د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بخښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته چې د دې سره د مذاکراتو سره دلچسپي ستا او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي. بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره ارڅو دلچسپي ډېره لري او هغه دلچسپي دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره کوي.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبري واوریده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکاره فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په ورستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع را څرخېدي. مننه ترې کوو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند پولیسو مشروي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خامنیت د پاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کوم سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به د الیاس تای پر رپورت کې تفصیل واورو.
کته هم د ولسمشر د ټاکنو د پاره لږ ورځې پاتې دي خو په هلمند کې اوس د جنو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړی غونډې پیل شوې دي. سره دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراض دي، ما تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. کته هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په غسیمو کې د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې تر نسبی تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو او تاسو ویني خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو، عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندی نقاط خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آمادګي لرو. د ډیره وخت سره لکه شمالي ولسوالي، شمالي ولسوالي د ډیره وخت سره چې پکښې جنگ دی او یا څو د سره ولسوالي لکه باغران مساکله چې څه پکې کړی دي هغه خواته نسی څوک رفت آمد نسی کولای مشکلات لري او نور کښته جنوبي او غرب او شرق خواته د لشکرګا پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره ونیس پنځو سره مې ولیدل، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي آماده دي سر په سر خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشرۍ د پاره د رایې چونې په ورځ چې د میزان شپږمه نیټه ټاکل شوې ده ټول پنځه مرکزونه پرانستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګا په شمول په ټول ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د ترور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی خو ټول شاید درای چونی په ورځ ګډون ونه شي کړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه بهتر تقویتی پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولې په هلمند کې او پر راتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه دا غي ما پروګرام او دا غي ما د مبلغینو همدارنګه د محلي ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کوم هغه سروې کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا د یو نیم تر دوه لکو کسانو پورې شاید برخه وخت.
د هلمند ټولې څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومتي سرتیرو سره دی او بعضي په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسولین په تاسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمیره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه ریپورت درلود چې د وسلوالو طالبانو د ورستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغیز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو خو مخکې له دې نه چې دغه مرکې ته ورشو په مخکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وساله دروري.
د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې لسو څخه تر پنځلس سلنې پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګو ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل به د دغه ولایت له باغونو څخه له یو لک او شلو زرو ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغه مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي. د میدان وردګ ولایت د سکل د مڼو د حاصلاتو ارزښت په 1.5 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواد بهر هند او پاکستان ته هم صادریږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پلان له مخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په سبا باندې 3000 هکتار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید 45000 میټریک ټن ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو 420 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي. افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې دغه پلان په عملي کېدو سره به په نورستان ولایت کې 200 کورنیو ته کاري زمینې هم مساعدې شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. $1.58 لس پوله، €1.80 £1.90 د اماراتو $1.20 زر ایرانی تومان 15 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په پایل کې مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو څه اغېز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له 9 پړاو خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پایل شي. دا چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دي. له ښاغلي سادات سره د ازادۍ راډیو همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي ترڅو د سیمې هیوادونو دې توادار کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې باید د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی ترڅو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر نه کمیږي. باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا آواز پورته کړي ترڅو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی مال لپاره ټول د هغه سیبلي چې طالبان غواړي ترڅو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمینوري هوادونو له طریقې خبرو ته ودانګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅه کوي چې فکر کوي آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي.
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو څه باید ومني. په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریې په جګړه کې همدارنګ په نورو جګړو کې یو خبرشینی وکړي یا د امریکا د پښتو حرکتونه وکاندي. چین همدارنګ ممکن په اقتصادي مسایلو کې هم د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ورته تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی مال لپاره د امکان تر هدا بيخي ولی دا به ډېر انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیم خبرو خبرو ته کینی. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ځمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه پاینده کې ګورم چې سره دې چې وبرسیږي او توافق یا امکانات شته دي، ولی د ناکامېدو چانسونه هم شته دي. چې نو زه باور لرم چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبر امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لاندو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره غوي یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکړه. څه فکر کوي دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې د دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټول معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په انده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما نظر ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې خبرې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي همدارنګه د بدن افغاني مذاکراتو د زمینی جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنی زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکي خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې چې امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولې، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. خو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمیزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خو د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیه عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیه‌ای مو جریان داره و انشالله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو، او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ینګي قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تعلقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري، او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویر لري چې زوی نه لسته لوی نشي او تروریستي ډلو سره یوځای نشي. دا مور چې خاوندې پروانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته پته مده غواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. دا ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا رپورټ چمتو کړی.
سیمه ودا وسم دوه نه فرق ستا په غخته کې لاس واره ز پر لار کښې نه ما وسان وسا کوم بیا را زم کله پر دوه لس بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان را ور
په جګړه ز پلي ورزګان او نالوست ټولنه کې دا بي تعلیم او بي سرپرست مور په دغه شکې دل سپلی کې هر ورځ شاوخوا دوه ساعت مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي ته بیاي. تر دوه ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې درې کاله کېږي د خپلې یوازنې زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم د دی کور ته تعلیم خط لیکي ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی د سره روانه یم خوند یې د ستونو کارونه کوي د وړو یو وړي وی شی که ده نو اوس یو درې کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم که دوه کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو ولونو سره یو ځای د خپل یوازینې زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولې. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټې لوټ سوی خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولې دي. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشینه او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچا کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بي سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی یې د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نو د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خوارۍ ته ځي زما یوه دانه زوی دی نه مې زړه کېږي پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي خدای بیا را ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي د بدې لارې به را وګرځېږي هېواد دپاره به خدمت وکړي لکه مور خور ته چې کوي دا ټول ورېندارګانې دي خوندې دي منډې دي د هر سړي به وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجمل خدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي خپلو زده کړو ته ژمن دی غواړي چې خپله آینده جوړه کړي نو د همدې خاطر چې دی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په اروزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي. د پوهنې ریاست تدریسي امیر سمیع الله سمسور وایي
واقعیت هم دغه شه مورې موږ د مکتب مختوینو چې په دوامداره ډول باندې کله چې موږ د مکتب څارنې کوو په دوامداره ډول دا مورې د مکتب سره ناستی تر څو چې خپل بچی راوځي وروسته د هغه څخه د بیا تقریبا د 3 کیلومتر په اندازه باندې کور لري دی په دې باندې موږ هم خبرې خو اوس موږ ترانسپورت نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز خوانه راکول سي نو مشتنه مې د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بیوازلی لري ساحه کې پراتی او مکتب ته رسیدګی نشي کولای د داسې شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورت برابر کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه شوه. فاطمه لدی سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډای خلک دې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روښانه راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وو چې